دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په یو خبرونه کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د نور بستې اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به زما همکار فرشته سهاک درته وړاندې کړي. خو تر هغې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 هغه افغانان چې پاکستان کې زندانی و آزاد او هیواد ته ستانه کړی شوي. دغه وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارې هیواد ته ورغلي دي. د دې وزارت په خبره دغه کسان د اسنادو د نه درلودو له کبله له دریو تر شلو ورځو پورې د پاکستان په زندانونو کې وو. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې د اوبو مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنیو د اوبو او انرژۍ د سرپرست وزیر مجیب الرحمن عمر اخونزاده له قوله ویلي چې د طالبانو حکومت د خپلو ګاونډیانو لپاره د ستونزو پر رامنځته کولو کې لیوالتیا نه لري، بلکې هڅه کوي چې د اوبو له زیرمو څخه د افغانانو حقوق خوندي کړي. تر دې دوه ورځې مخکې د ایران د اوبو د مدیریت ویاند عیسا بزرگزاده په هرات کې د هریرود پر سیند د پاشدان د بند جوړیدو په تړه وویلي وو د افغانستان له لورې د هریرود د سیند له اوبو څخه یو اړخیزه ګټه د عرفي حقونو سرغړونه ده. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خیژولو پرونی پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی. رویټرز خبري اژانس وویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 24 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پوځ پوخانه کارکونکی و. افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیس سره په ډزو کې وشل شوی. پیښه کې شاوخوا 30 کسان ټپیان شوي. د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغه سیمه کې شوی چې د لرغونې قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ور مات وي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی ویلي دي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر پیښه خواشیني ښودلې او ویلي بریدګر له داعش انګیزه اخیستې وه. اخوا د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وشلې او و نورې ژوبل کړي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښې دروازې ته نږدې وه. پیښه پرون شوې ده خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله ده او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا کمپنۍ مشر ایلن ماسک پر خپله ایکس پاڼه یا ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوی بم یا هم د ورلوبې لقبل را منسته شوی. هغه ویلي دغه چاودنه دغه اجاره شوی موټر کې دننه د کوم ستونزې لقبل نه در منسته شوی. د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو بریدګر د ډزو په پایله کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وشل شوي دي. دغه بریدګر چې 15 کال عمر یې درلود د چهارشنبې په ورځ د مونټینګرو په جنوب کې په یو خار کې د یو رستوران پر ګډون په څو ځایونو کې ډزې پیل کړې او اخر کې خپل ځان هم وواژه. د مونټینګرو صدراعظم دغه پیښه یوه غمیزه بللې او په دې هیواد کې 3 ورځنۍ ماتم اعلان کړی. دا پیښه د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ رامنځته شوې. د فرانسې خبري اژانس د مونټینګرو د کورنیو چارو د وزیر په حواله رپورټ ورکړی چې بریدګر په نشه حالت کې په رستوران کې لډز وروسته د خپلې کورنۍ څو غړي هم وشلې دي. د دوو ماشومانو چې عمرونه یې 10 او 14 کلونه ښودل شوي د وژل کېدو خبره هم په دې پیښه کې شوې ده. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه ټېسټ لوبه چې ټاکل شوې وه نن پیل شي ځنډول شوې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د باران له امله دا لوبه تر اوسه نه ده پیل شوې. دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. لکه مخکې مې چې یادونه وکړه د خبرونې زیاته برخه دا نور بستې اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې مخکې رپورټونه لرو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده چې له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د لیږ لپاره ترې وخت د افغانستان د طالبانو حکومت د 10 میلیارډ پاکستانی روپیو غوښتنه کړې وه. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
ډیورنډ کرخې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو له هوایي بمباري او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې لس ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده. خواجه اصف ویلي د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پي غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیځ ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پي بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اصف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. تلونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تاسف ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لرې او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي. خو هغه مهال نوموړي د طالبانو حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د پنهخه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په 4مه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران پنهخه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومنې فرشته صحا کې ما د نور بس ته خبرونه په دې باندې کې تاسو هر کله کومه په دې خبرونه کې را سره تخنیکی چارو کې قادر جلالوف همکاري کوي او را سره قدر منې ملمنې به همي وي. خو پایل بابو کودنن راز پر موضوع نن ورځم خبرونه ته موضوع ټاکلی دا چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو لپاره د طالبانو د ګڼو نورو محدودیتونو پر مهال تیر شو. دغه کال د افغان ښځو لپاره څنګه کال وو پر دغه به خبرې وکړو. په دې کال کې بیا هم د تعلیم او کار د نشټوالي له کبله د ښځو په ژوند کې د فقر، رواني ستونزو او کم عمره ودونو زیاتوالی راپور یې ډیر زیات ورکول شوی و. افغان ښځې وروسته له هغه لا سختو ستونزو سره لاس او ګریوان شوې چې 2023 کال کې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د طالبانو دغه تګلارو په سیستماتیک ډول د ښځو خپلواکي، د زده کړو فرصتونه، کار او اساسي ازادي هدف وګرځو او د وخت په تیریدو سره یې ورو ورو پر ښځو بندیزونه زیات کړ. خبرونه هم دغه موضوع ته ټاکل شوې ده. بس نور بس خبرونه ده، تاسو را سره مل وسئ قدرمن میلمنی.